افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلی دي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالب استازو سره او په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځي چارواکو سره تر کتنې وروسته نن کابل ته تللی. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. دوستانو، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه بیا اوریدلی شي. د لکه مخکې مو چې ویل، د خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر موضوع ده. نور رپورټونه به هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریوا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړي دي. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد د پنځمه پرست پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان ولسمشر سره د تیر شپې په لیدنه کې په عربي متحده اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خپلو 3 ورځنیو خبرو جزئیات ورکړل. شغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. نوموړی وایي ټاکل شوی نن د مدني ټولنو استازو د ځوانانو له مشرانو، سیاسي ګوندونو او نورو مطرحو اړخونو سره هم خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمه پرست ازادي راډیو ته ویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوي دي. شغل عیسا زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه په چشت شریف کې شوې ده. دی وایي د هاوان دا زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل شوې وه. د شغلي فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګر ټپیان شوي دي چې د چشت شریف د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي، او په دې برخه کې د نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کانفرنس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته باید عادي حالت را وګرځي. پوتین یادونه وکړه چې اټومي جګړه کېدای سي د ټولو تمدنونو په لمنځه تلو تمام سي. دا په تیرو 3 میاشتو کې 2 هم ځل دی چې ولسمشر پوتین په دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. د روسیې دولتي ټلویزیون د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر پوتین وویل چې د دغه خطر د پیکه ښودلو لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده. پوتین زیاته کړه په 2002 کال کې د پلاستیک توغندي پر ضد له تړون څخه د امریکا وتل د واشنګټن او مسکو ترمنځ ستراتیژیک توازن تر پوښتنې لاندې راوست، او د دغه خبره له منځنۍ سطحې اټومي ځواکونو له د امریکا د وټلو پلان پر همدې لوري یو بل ګام دی. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریې کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره کړي. د امریکا ولسمشر تېر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې جګړه کې د تر تاریخي بریا وروسته د امریکا ټول ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. خو پاریس د پنځمې پر ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د داعش ضد ایتلاف کې پاتېږي او په سوریې کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. بلخوا د بریتانیا حکومت هم اعلامیه خبره کړې او وایي په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړې کې ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره سي. د امریکا د ولسمشر دغه ناڅاپي اعلان د یو شمېر سناتورانو لخوا هم تر انتقاد لاندې راغی. شمالی کوریا وایي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتو لومړی خپل اټومي ګواښ نوي لرې کړی، پیونګیانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اړخیز ډول پرمخ یو نسي. د کوریا د مرکزي خبري اژانس لخوا دغه بیان داسې مهال خپور سوی چې د اټومي وسلې د لمنځه وړلو د پروسې او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ اټومي مذاکرات په ټپه ولاړ حالت کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېر جون کې په سنګاپور کې د لیدو پر مهال د کوریا ټاپوز میڅخه د اټومي وسلې د لرې کولو په اړه ژمنې وسوې، خو د دې کار نیټه نه و ټاکل سوې. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي شمالي کوریا د خپلو توغندوی او اټومي تاسیساتو په اړه چې ټاکل سوې د یو احتمالي توافق په ترڅ کې مشخص او له منځه یوړل سي وضاحت ورکړي، خو پیونګیانګ ټینګار کوي چې لومړی باید پر دوی نړیوال بندیزونه لرې سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړی په ابوظبي او راولپنډۍ کې د طالب چارواکو او پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته ځي. په پرون ماښام نوموړی دغلته په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي، هغوی ته یې د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړي. د خلیلزاد د لیدنو کتنو او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په رپورټونو سربیره دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې ده او پرته له دې چې د کوم مشخص هیواد نوم واخلي ویلي دي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت یا د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت خبرې او پریکړه وکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور موضوعات هم درسره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هېواده وایستل. ونیس پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلي. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې شورا هیله لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستۍ ناستې به په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې چې تیر شپه په کابل کې ترسره شوی، په ابوظبي کې د طالب استازو سره د خبرو اترو او د سولې په اړه د راتلونکو ګامونو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې تیر شپه له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ښاغلي خلیلزاد وړاندې په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې دی به نن د مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو لاستازو او ځوانانو سره هم له طالب استازو سره د وروستۍ لیدنو کتنو جزئیات شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې ښاغلی خلیلزاد به نن د سولې دالی شورا له مشرانو سره هم وګوري او هیله شته چې وروستۍ هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي.
مونږ اړتیا لرو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل کړو. په دې اړه ترسره شوې ناستې ډېرې مهمې دي او دا ناستې به تر هغې دوام پیدا کړي تر څو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وشي. مونږ ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ډېرې مهمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ درې ورځېنۍ لیدنې پای ته رسیدلې دي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم برخه لرله. ښاغلی خلیلزاد کابل ته راتګ وړاندې تیره ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته هم سفر درلود. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درسیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې جزئیات نه دی پډاګه شوی، خو یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په دې ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه د موقت حکومت پر رامنځته کېدو د طالب بندیانو خوشی کول په شپږ میاشتنی اوربند او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالب مشرانو د وستلو په مسلو هم بحثونه شوي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو او اوربند په دې ناسته کې بحثونه نه دي شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم واک د افغانانو او افغان مشرانو حق دی، د موقت حکومت لپاره ځای نشته او د افغانانو په قربانیو به معامله ونشي. ښاغلی محب همداشان ټینګار کړی چې د یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد یا شخص د دې واک نه لري چې په افغانستان کې د حکومتولۍ فرمول بدل یا هم تازه داسې ساختار وړاندې کړي چې د اساسي قانون او سیاسي واکونو سره په ټکر کې وي. بلخوا یوې معتبرې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د بزوبۍ ناستې په ځینو مواردو اعتراض لري. له طالب استازو سره افغان پلاوي ته د خبرو د زمینې نه برابرول په موقت حکومت بحث د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د حلو ځلو په ملاتړ د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له لوري د یوې ګډې اعلامې نه خپرول او له دغه ناستې د طالبانو د ځان په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د سرچینې په وینا د افغان حکومت د اعتراض لامل ګرځېدلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې ټول افغانان په هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د ټولو اړخونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي.
په هغه طریقه چې افغانانو
دا ایو اړتیا ده چې سوله باید یو طرفه او تحمیلي نه اوسي، بلکې د افغانستان واقعیتونو ته په کتلو او د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم ترسره شي او رهبري یې د افغانستان په لاس کې وي. د دې ترڅنګ باید د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو نظرونه هم واخیستل شي او ټول باید د افغانستان په راتلونکي نظام کې خپل ځانونه وګوري.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د طالب استازو او امریکایي لوري ترمنځ به راتلونکي ناسته کله او چیرته ترسره شي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس چهارشنبه په ورځ لیکلی چې د دې خبرو سلورم پړاو به په ابوظبي کې وي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ به راتلونکي ناسته کومې پایلې ولري او آیا طالبان به له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي او کنه، هغه پوښتنه ده چې سمدستي ورته ځواب نشي ویل کېدی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو سیمه ایز تلویزیون اریانا نیوز سره په یوې تازه مرکه کې چې څو شېبې مخکې خپره شو ویلي دي چې له طالبانو سره یې په موقت حکومت یا د افغانستان په راتلونکي سیاسي څرنګوالي خبرې نه دي کړې. ده وویل چې طالبانو ته یې ویلي دي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت دی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته کینی. په اریانا نیوز سره د زلمی خلیلزاد په خپل مرکه کې په دې هم ټینګار وکړ چې طالبان ته ویلي که سوله نه کوي نو باید ډاډه اوسي چې د افغانستان د حکومت سره د امریکا ملاتړ دوام کوي او دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې چې اریانا نیوز خبره کړې ده وویل چې د طالبانو سره د ابوظبي په غونډو کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لخوا د اوربند په شمول یو لړ پیشنهادونه شوي وو چې وسلوالو طالبانو وویل دوی به په دې پیشنهادونو له خپل مشرتابه سره خبرې کوي او وروسته به بیا خپل ځواب وایي. بلخوا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوه اعلامیه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې ده ټینګار کړی چې د افغانستان په سوله باندې او د افغانستان په راتلونکي سیاسي جوړښت باندې به هیڅ ډول معامله او جوړجاړي ته اجازه ورنه کړي. فرشته جلالزی پر دې موضوع جزئیات تراوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی. هغه پرون ماښام کابل ته ورسید. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تیره شپه د افغانستان د ملي یووالي حکومت له مشرانو اشرف غنی او عبدالله سره په کتنه کې د ابوظبي د غونډو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد لیکلی چې له دواړو مشرانو سره د خپلو خبرو او کتنو جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد پرون اول مورز په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته پرون استولای وویل چې له خلیلزاد سره د هغوی استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو د بندیانو پر خوشي کولو خبرې کړې دي. طالبانو دارت کړ چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو اوربند یا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د سولې مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې وو ابو زبی ته تللی و، خو طالبانو وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره یې خبرې نه دي کړې. خلیلزاد پرون له متحده عرب اماراتو پاکستان ته ولاړ. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوی چې هغه د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره وکتل او د پاکستان له همکاري مننه وکړه. د جنرال باجوه او زلمی خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خبره کړې او پکې ویل شوی چې هیڅ وګړي یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. حمدالله محب لیکلي چې افغانان سوله غواړي، نه داسې معامله چې په بیړه شوی وي او د افغانانو قرباني پکې ضایع شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په یو بل ټویټ کې لیکلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ بل هیواد دا حق او صلاحیت نه لري چې په افغانستان کې د سیاسي اعمال په ګډون د دولت ونی پر نوې فرمولې یا تشکیلاتو خبرې وکړي چې د افغانستان پر اساسي قانون تیرای کوي. حمدالله محب لیکلی چې د افغانانو پر قربانۍ به معامله ونی شي. هغه د سعودي عربستان، متحده اماراتو او امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې خلاصولو لپاره کوي. محب یادونه کړې چې د کابل او واشنگټن روابط پر هغه دوه اړخیز امنیتي سند ولاړ دي چې افغانانو مشورتي لوی جرګې، ولسی جرګې او مشرانو جرګې ناتل کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي چې د ورځې بعد د افغانستان د مدني ټولنې له استازو، سیاسي مشرانو او د ځوانانو له یو شمېر استازو سره ګوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو موضوع راخلو. په افغانستان کې انساني قاچاق یوه له جدي ستونزو نه ګڼل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسته کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، هغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې توانېدلي چې 403 اتیا کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانې ونیس. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي الله محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتی اوضاع ډیره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډیره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبران چې عمل ترسره کوي هغوی په سزا باندې د عمل سزا نه ورکول محاکمه کیږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د انساني قاچاق ستونزه په افغانستان کې جدي ستونزه ده. یو ولایت هم تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د خلکو بیکاری ګڼل کیږي. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانیستل شوې او هدف یې په افغانستان کې د تخنیکي کارګرانو د شمیر زیاتول دي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیلې ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکي چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانیستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دوو بل وزارت لکیوکا لیداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځینې نور پرمختللي برخې هم پکې شامل دي. ممکن له دغه لارې ګڼ شمېر کسان د با عزت کار خاوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغه څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤلینو وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډیره داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې د کار وضعیت بي خراب شوی دی. زل د ارتباطات بخش نه خلاص شوی، هر موسی هر بخش چې سم شناخته ونه لري هو ته څه کار نه کا. د دولت نه موږ دا غواړو چې پاوریکې زیاتې کا، اشافي پروژې زیاتې کا، کو خلک وکړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې سکه 8000 ښځې او نارینه روزلې دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ اوسنۍ ستونزه کمېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د سلسله نړیوالې کمیټې 2000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. د افغانستان په جنوب کې د غنارام ولایت د زرګونو خلکو لاسونه او پښې د ماینونو، ځانمرګ بریدونو او وسلوالو نښتو پر مهال پرې شوي دي. زموږ همکار الیا استای د سلسله اورتوپیدي مرکز ته ورغلی.
ډاکټر متی الله د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو د تعقیب لارښوونه کوي چې په سنګین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 2000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متیولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونې کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي، اندامونه مثلا لکه دواړې پښې چې د لاسه ورکړي، یوه پښه یې د لاسه ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس یي، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس یي. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنې امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبم یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه دادی د ډاکټر په اسمانی کار کوي، ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت یې دلته خپل ورته جوړېږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وی تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډېر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره صلیب دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنګین ولسوالۍ راغلی اوسېدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر مین د ملکي او نظامي فرق نسته.
خو چې هر د ملکي که دولتي هغه یې ورته پټوي، هغه د دې په پسه کې نه ده چې دا ملکیان مانه یا خوژېږي یا دولتي هغه مانه موږ تاسې د نیو لو نه یې دې به هېڅ داسې کار ونه کړي، جوړه سره وکړي، مانه سوله وکړي، به هېڅ د دغو سره دوی ګټه واخېږي. دا څوک مري، دا څوک مري، پر ما که کونډې که یتیمې دا کوچنی که لوی دا ټوله پخېږي، ملکیان هم پخېږي، حکومت خلک هم پخېږي، موږ تاسې نه امریکایي پخېږي، نه بلو پخېږي، موږ تاسې د دیني علومو یو ګرد مسلمانان یو، یا زه مرم یا دی مري، په دې کې ماینونه میږدي، په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسېدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی، اوه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانه پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانه کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوو. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مازور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام او عزت وکړي.
تاته سانه ده دا شان ویني
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډېر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو ته دوام ورکوو، د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونه ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږد تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو یار د
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناورز موږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. موږ وختل چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو. متاسفانه چې د کومې تخنیکي ستونزې له کبله ونه توانېدو دا پیغامونه خبره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکي دي. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیل زاد چې تیر ماښام کابل ته ورسېد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي او د ابوظبي د درې ورځنۍ غونډې معلومات یې ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې چې د کوم مشخص هیواد نوم یې نه دی پکې اخیستی، خو پکې ویل شوي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د افغان پوځي چارواکي وایي چې د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د پیښې سوي ده. په هرات کې د هاوان دیوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرکولوله له پخوا په دغه مځکه کې موندل شوی و، خو وروسته وچاوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي. نوموړي په دې برخه کې له نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترینګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، برېټانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره سي. او شمالي کوریا وایي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتو لمړی خپل اټومي ګواښنوي لري کړی، پیونګیانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اخیست ډول پر مخ یونسي.
دوستانو اوس هم زو کابل ته یوسف خان صدران څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام راتلونکو نه افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2019 یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام به د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه افغانستان ته راولېږدل شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې جام ته به لومړی په کابل کې د هرکلي او بیلابیل نور پروګرامونه ترسره شي او له هغې وروسته به بامیانو، هرات او په پای کې کندهار ولایت ته هم ولېږدول شي. د 2019 زیږدیز کال کرکټ نړیوال جام تر دې دمه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته دول شوی. لدی وړاندې د کرکټ لومړی نړیوال جام په 1393 هجری لمریز کال کې هم افغانستان ته راوړل شوی وو او هغه وخت ایواز په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي سیالۍ پای ته ورسېده. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د دغو دریو ورځنیو سیالیو اتلولي د هندوکش کابل لوبډلې وګټله. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وې له کابل څخه د پاروان او کاپیسا په لوی لار ترسره شوې. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د ملي لوبډلې د غوراوي په دغې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له 100 ډیرو لوبغاړو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید او د متحده عربي اماراتو آلاین لوبډلې به راتلونکي شنبه د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه وکړي. ریال مادرید درې واره مخکې د دې لوبه اتل شوی، خو آلاین لوبډله په لومړي وار پای لوبه کوي. ګرټ بیل هغه فوټبال ستوری دی چې د جاپاني لوبډلې کاشیما په وړاندې پرون په خپل هیټریک سره ریال مادرید د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبې ته وروست. آلاین لوبډله که څه هم لومړی وار د کلبونو نړیوال جام فاینل لوبوي، خو وړمه ورځ یې په سیمي فاینل کې د لاتین امریکا اتل ریور پیلټ قوي ټیم مات کړ. د فوټبال کلب نړیوال جام پای لوبه به د شنبه په مازیګر په ابوظبي کې ترسره شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او تروریستان لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یرغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات کیږي. نور جزئیات له رحمت الله افغان نه ورو ورپسې کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام راخپرېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنایي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمي شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدي دی لکه چې په هیواد کې د تروریستانو پر وړاندې جدي دی. ټولې جرمي شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخت د دوی زیاتره نیول شوی او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمي شبکو یا هم له تروریستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمي شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په 1 د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو تصدیق شد دغه جنایتی چې د رابع په نامه ده دندې سره په ګراوګان دی چلته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه د دوی د بند څخه خلاص شو. نجیب نوی اوس په نظارتخانه کې دی او دغه جنۍ پرون د آلمان سفارت نمائنده ته په کابل کې د تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمي شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولمو سره میلما د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کاله کېږي چې دلته بارانونه ندي شوي او زمکه وچه پات ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی خسته. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثرا د دوی هرات کې تللی دي او هلته ځانونو ته موقتی ځایونه پیدا کړي چې هلته دوی پکې اوسیږي، خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی هلته. مثلا د کې اکثر داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هیڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور همدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې هلته دوی راغلي دي او بې ځایه شوي دي.
کله چې دغه کسان له خپلو ځایونه بې ځایه سول، وزیر خبره ده چې د دوی بچي به له زده کړې څخه هم پاتې. بیرته د زده کړې په برخه کې یونیسف له دوی سره څه وکړه؟
موږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کیږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه درېږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس ته دوام ورکړي. نو دغه ماشومان بدبختی سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د ولسوالۍ نه مراکز ته راغلل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه او زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یوه سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بېځای شوي دي، نو یو لکه 8000 خلک هلته بېځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بېځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي، 10000 په بادغیس کې، 15000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 10% پورې ماشومان دي چې هغوی زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل، او د تعداد 950 ته یعنی 60 تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې هلته دوی دي، دغه مرکزونه هلته دي، او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان هلته درس وایي، چې دې کې اکثره یعنی تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفې دي.
دوی هلته په څوم صنف کې وه، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا د سې کوم سکتګي خو به دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان هلته چون دغه ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی، ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتي دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځل اړ نشي، او دوی څنګه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کمک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډیر کمک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا عمومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دری دی او پښتو دی، دا داسې درسونه چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري، ضرورت ډیر زیات ولري، هغوی سره ډیر کمک کیږي. دا داسې غنه ده چې موږ دا وایو چې یخې مکې موږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډیر صنفونه دي نه، همدا یو صنف دی فعلا، مثلا شپېته تقریبا صنفونه لرو مونږ، او دې کې ټول ماشومان دي، هر سن دي، ځکه چې اوس داسې نه شي کېدلی چې هغه ځای کې چې دوی موقتي راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یو نه یوه ورځ بیرته د خپل کورونو ته ځي، انشاءالله به خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتي دوی اته زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د هغه فضا نه بیرون پاتې نه شي،
که دوی ډیر وخت بیرته خپلې سیمې ته ستانه نه شي، او دلته هم دوی خپل ټولګی مخکې نه شي وړی. تاسو څه فکر کوئ، دوی زده کړې کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یوه نه یوه ورځ ځي، او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه دی چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي، دلته دوی ته دومره کمک نه رسېږي، دوی سره دومره کمک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي. دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ هغه کې کومک ورسره کوي، نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ په دې شي باندې پوهیږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په اضطراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به ووایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کېږي، په خپله ولسوالۍ کې به ورسره کومک وشي. دې باندې مختلف ادارې خپله دولت دې باندې توندل ده چې 100% دا فامیلونه بیرته په دې باندې قانع کړي چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی هماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د دوی زده کړو سلسله واغه به انشاءالله بیا جاری وي.
دغه کوم زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابيږي په زده کړو کې، مثلا یو کال که دوی دلته تیر کا، یو کال به دوی ارتقا ورکول کېږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم غترو سپورې مونږ ولرو
نه ورکول کېږي ارتقا.
هغه
کسان چې دوی خپل ځای بې ځای کېږي، بچې له مکتب څخه پاتې کېږي، که دوی بې غوري وکړي، دغه مکتبونو ته ستاسو اشاره وکړه چې په اضطراري حالت کې تاسو رامنځته کوي، دغه ته خپل بچي ونه لګي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه اضطراري مراکز موږ جوړ کړي دي، او داسې یوه ښه مصنوعه فضا وي په هغه خیمه کې، مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي، کورونه دومره خاص د هغه خیمه دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمي نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي. نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشاله احساسوي، فامیلونه هم ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل موږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې لپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو 3-4 ساعته دپاره دی، او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي، هلته محفوظه وي، او څه زده کړم کوي، نو فامیل نه په ډېره په خوشحالۍ دوی لیږي. هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ را لیږي کنه دوی د سیوالک نارغلی دی چې په خپل کورو کې دوی ژوند نه سوی کوي بیا رغلی دی له روحي نظر دوی څومره دی ته آماده دي چې دغه ته په خیمه لاندې راسي درس وای کور کله یار څور نه پاتې دي
ما زنه مشمان مول دل چې الته لکسین زیات وو په یدل غوونه چې کلمه پختنه غشته بیر تخپل کور ته خپل مکتب تل غاړي نو غړل په خوشاله وي چې بلې کا مونږ ته دا دوباره د مونږ خپل ولسوالیو کې سہولتونه فراهم شي نو زه به ډېر په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسیږو هلته د مونږ کور چار دیوالي لري مونږ هلته یو د مونږ پټي دي د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي د دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالی ده دا امکانات آیا اینو صفر ته برابر کړی کنه
بالکل مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریسي مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله وبریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی تقریبا اته دي کنه لورګان دي
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي
نو پراتلون چې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپوه سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوږ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ خواګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وی کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري نو ما وړه زیاتوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزیدي یوشت زمان دي تقریبا اته دي کنه لور لورګانې دي او اوس ما اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور درېدلې دي دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما او زما ډلو ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم دا چانه لورګانې کوي چې د اولادونو ډيري او بل د چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت دریږي پچې ته دریږي چې دریږي چې پښتبانه پوروي زما الحمدلله اومه زمند او درې لورګانې
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالم روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو زما شکر څلور اولاد دي درېیم لران دي یو مې زوی ده ډېر هم نورماله ژوند ده د اوس مې دوه ماشومان دي درېیم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناستا ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې به پرې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح یو سالمه تربیه نه شي ورکولی نو دا به رقابت کې کامیابي نه زما په دا به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وپالي ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي یا په کوڅه کې یا په بازار پیلې به حتمن ډېرې خطرناکې ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړېږي قاچاقبران به تي جوړېږي یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبا به ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري دیني عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیې ته روزنې ته دې ته باید پام وکړي او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرسای وسای اوسیدونکو موزه فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس هغه ټول هغه پیسې وکي او زیات ماشومان خنینو
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مستره که عمل نده یه زکر هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی هاگه چه ضروریات شاید چه پوره کول غال یا اغی شاید پوره نکریه او دیر ماشمان رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورنۍ ته لیدو یو کار دی خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه دی اقتصاد خې بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دی خې یا ماشومان کار لګي یا کار ډېری کیږي
ایسا عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډېر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیورې ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي ده هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانه وړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد، مثلا یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود و دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او ټولنې ته کوم ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي، نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډېریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد، اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رسته کې وکړي؟
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ ذره زمان ډېر نسی. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد، کور وده
جوړ اوسه، مهربانی.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورده، ځوان د څوک یې چې ګولې اورده، د خپل نیکاو د بابا پر کلی جے ہجیرا کے جے خلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پپا وشتلے جوان دا سوکے چھے گولے اور رہے رشتے جنازے را پاتے دمر گچھو کھلے کورا قسطے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھبل اورا قسطے دفتائی تا پارا زوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وہی نی کرم او ماشم بنا جانا تھا سوچیے گولے اور